السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبرې مجلې ته خراغلاست وایم پیل په خبرونه باندې وکړو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي پروزویل اسرائیل په ایران بریدونه کړی هغه دا سرګندونه یو سات وروسته لغوه وکړي چې له اسرائیل یو غوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي اسرائیل اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف پنخه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنیږي ولسمشر ترامپ سار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ په دوی توغندي وشتل او دوی هم خپل غچ ترې اخلي د امریکا استازیو جرګي د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه د کانګرس غړي ټیم بارچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیات نغدي مرسته کړي دا لایحه د امریکا مالیه ورکونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوی امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوس مهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو نن په هالند کې د ناتو سرمشریزه پیلېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم چې د ناتو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی دې غونډې ته ورغلی تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړي کړي ځینې هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بي پلوټ الوتکو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی له دې وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و پر اوکراین د روسیې د بریدونو دریم کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې خبرونه موردل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي پروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي دا ورسته له هغه چې ښاغلی ترامپ په خپلو مخکینو سرګندونو کې غوسه ښوولې وه چې اسرائیل په ایران ولې د بریدونو تابع نیولې ده
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel is going out this morning because of one rocket.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي
ګرمۍ راغلې ده ناروغۍ بیخي ډېرې سوي دي د ستوني ناروغۍ سته
نور مطالب هم لرو هیله ده ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مام خراغلاستویم رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي هغه دا څرګندونه یو سات وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیل یو وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي څو شیبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف پنخه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیل ته راستنیږي ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیل او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی او خدا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیل او ایران تورن کړ په دوی توغندي وشتلې او دوی هم خپل غچ اخلي تر دغه تحولات وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو سرمشري ته روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو د مایوسه کړی دی هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 12 ساعته وخت لري هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودی نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم. له ایران هم راضي نه یم. اما واقعا زه... تری خپایم چې اسرائیل نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه هم مونږ لګیده په هوا کې خنثا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درک زه خوښ نه یم.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیر شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تل ابیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکزي پوښتنه کړې چې یوولس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
په څو له هغه باید ورته ولیدل شي. یو موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څله ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل او د اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقص و د مونات چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه، دا یو اړخ دی قضیه ده. د بل اړخ دی قضیه نه سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دیو بد حالت تصویر وړاندې کوي د مال نه.
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې د څومره خسارات ورته رسیدلی دي دا ډیر دقیق نه دی، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کیږي چې د خسارات ورته رسیدلی دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانات تر فشار لاندې له بل خوانه دا تهدید هم ورته وجود لري چې کچېرې بیا ورته اقدامات وکړي زه فکر نه کوم چې تضمین موجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانشي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یوولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري دلته څو اړخه باید په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. د بل خوانه واضح ده چې اوس په دې هیوادونو او د دولتونو خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي او دا انډول په دمانه ده چې نور د سیمې هیوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین او دا هیوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي د لپاره چې دوی هم نس کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نسي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بیواکه اقدامات او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه دا د دې باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نه خانه نیدل کی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټم برچت نن سه‌شنبه د جون 23 د دغې لایحې د تصویب خبر ورکړ او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د وروستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کیږي او که چیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره د دغې هیواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحې د تصویب وړاندیز د 2024 کال په جنوري میاشت کې کړی و. نوموړي نن سه‌شنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامداره هڅو پایله وه. نوموړي ویلي
اوس دا موضوع سنا ته لیږدوو. زما د ایالت سناتور هګری او بلکبرن له دې طرحې ملاتړ کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی تبرویل به دا مخته یوسي. نو تاسو کولی شئ خپلې اندېښنې سنا ته ورسوئ تر څو دا قانون تصویب شي. اونۍ کې 40 میلیونه ډالره او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارده ډالره دا پیسې طالبانو ته ځي. دا ستاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندوونکې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې د بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میسټ تازه ویلي دغه لایحه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنیو هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړ او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایډن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي وو چې د مرستې بشري دي او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي وو چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په 10 خپور شوی ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه ده موجوده او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2024 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندویه سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او من خو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې د سي لارې چارې چې یوازې په غوي فشار راوړل شي ولس سره په یو شکل مرسته وشي او د فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکو شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاری به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچي، دوی بوزي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي. که چېرته د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی به غټ نورین سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالي همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته وویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلې کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یوې لوګي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو جبر تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورت کې
ګرمې راغلي ده، ناروغي بیخې ډېرې سوي دي، دا د ستوني ناروغي ستا.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دا وایي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبه هم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالو ته مې وړي دي، دا د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، دا انسان مریضي دا پلویان انسانان باندې هم لګېږي، دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي پکې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لګي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي، چې ورسې دوا درولي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسې د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو څو مخکې زما ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودي، د سینه بغل لپاره یو ته بستر کې نو سینه بغل یې جوړ شو، اما په شری ناروغي باندې اخته شو. دا یوازې نه زما بلکې ډېر نور داسې پیښ شوي دي چې یو مریض جوړی بل مریض پیدا کی. دا جسخه چې د هر مریض لپاره جلا جلا ځایونه نه وي، اول ته بیروبار ډیری، نو بیروبار چې ډیری نو ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه ته خپل په واکي نو دا خبرېږي، دغه ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه واندښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجی کامل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمونږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، د امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبې شدیده تبې کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. لبل مرغ از مون پسیما کې روغتیایي اسانتیاوی محدود دي.
روغتیایي امکاناتو او خدماتو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو باندې کې داسې محل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې یو سلو اته اتیا روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې شپږ میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا ولس و خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدماتو ته لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوي چې د بدن د اوبو توازن وساتي. د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نري وي یوونه وازر تیریږي مثلا هغه ونه غوسه شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو رختي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای شي. او آر اس ایشول شو یو تر مو بو کې د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای شي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندې توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واوري. تر څنګه د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندې توګه اوریدل شي. د تر څنګه چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مهیروي. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاحب ویلي په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نو موړی وایي د صوبایي حکومت کړنلاره ده چې خلک بر تخپل واته د تلو لپاره تشویق کړي. د خبره څوک په زور نه استل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې اسماګولې ال خغلی شکیل محمد صاحب سره دغه مفصله مرکه کړي چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو. دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سه موجود دی. د دوی سره خبري اترې کوم کمه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ دی نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لک خلک تللي دي کې پی کې نه تو خم بارډر نه هغه کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللي دي، ولنټیرلی هم تللي دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللي دي او نور دلته کې پی کې هغه کافی تعداد د ریفیوجیز سټل دلته دي او خپل اکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي چې کوم خلکو ته ډېر ستونزې وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاړ شئ. نو کم خلک چې تلل غواړي هغه تللي دي او نور دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سټل ته غي.
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي. نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي. نو د هغه د لپاره څه احکامات یا تنظیمات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارډز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لک پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لک کے پی کے کې دي. نو دا وی ډاکومنټیشن برابر دی، هغه ته مکمل پروټیکشن حاصل دی ټل وز ډیټا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وخت تیرولی شي، خپل اکټیویټیز کولی شي. هغې ته هیڅ قسم سه یره نشته دی. گو دا هغوی ڈیٹ چې کم دی 30 جون پورې دی. ان شاء الله هغوی ته به ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاو شی. پلان د گورنمنٹ دا دے هغه به انشاء الله سر ٹائم کې فیڈرل کیبینٹ به ڈیسیجن کوي. اے سی سی چې کوم دی هغه باندې گورنمنٹ یو فیصله کړی دا هغه میسک وجہ دا ده چې چونکہ دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی. نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزت طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا د هغوی لپاره د رهایش لپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه؟
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو، موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دي او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا هغه لپاره دا هغه گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دي.
دل تک بیا د خزم سه ایشوز راغلی خاص کر زهت حواله سره نو د دوی د پاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اووی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره
بالکل بدلته زمنګ چې کم کی پی ګورنمنت ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځکه اویلیبل دی هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلت ټیمز دی زمنګ بی ایچ یوز دی هر کیمپس کې زمو کم 43 دی نو التم موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور چې همداسې سمګ ته پوینټ اوټ کیږي کمشنریټ ته نو موږ ټیک اپ کوو کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلت او نور کسې ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو
سم د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو کفرس کدا خلک زینو د دوی لپاره څه خاص سداسې انتظامات شوی دي
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ داد نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کرے شی چې کم ڈسٹرکٹ نا کم زینہ دوی راضی باقاعدہ ٹرانسپورٹ کے راولی هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ٹائم پہ ډیر تیر شی شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نور ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی دوی ٹرانزیشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
کم خلک بیا پاتې شو نو دا غوی ته خو بس مسئلے نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه باغوی دغه دباو چول کیږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارډز ایکسټنشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زخو کے پی کمشنر ما ٹول پاکستان کی ہوا هم دوی ته سپورټ وی خو کے پی کې خو دلته سپورټ زمنګ طرف نه چې صحیح شوې دي موږ ته هاي لایټ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی ګورنمنټ چې کم دی هغوی هم دا یو اعلان کړی دی چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نه وباسو مینس چې هغوی پرشرایز کوي نه هغوی فی الحال هغه سپورټ کوي او سپورټ اوسه دی هدا پورې کوي چې کم خلک تلل غواړي یا مینج کول غواړي هغوی ته دوی هر قسم فیسلټی ورکوي خو انډیو پرشر نه اچي
ډیر زیات مننه مشال ریډیو له وخت راکوم
ډیره مهرباني ثانک یو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل شي زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي دغسې ناست دي معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغسې ناست وي که دا کسان لرې شي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل شي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي ډېر مصارف شوي دي که چېرې د پوهنتون استاد هم لرې شي نو ډېر پرمختګ به نه وشي کارونه به ډېر د خنډ سره مخ شي تعلیمي کچه به بیخي کمه شي زما په فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل شي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وشي دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان چې نه لري کېږي چې نه لري کېږي دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې ورکې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاست د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نور هم ټولې دواوې له شخصي وسخه وي نو دلته امکانات ډیر محدود دي ډیر کمزور دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده
او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.